چې دا دا اول هم نه ده او اخر هم نه ده. دا چې ورته ډېر بندیزونه او ډېرې کړنې دي چې د حتی د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانۍ خلاف کړنې دوی پخوا هم ترسره کړي، لکه پخوا چې د درې رنګه بیرغ مخالفت کاوه، اوس کوم چې د منظور پښتون ته منسوبه خولۍ ده په دې باندې بندیز لګولی.
تاسو خپله د دې سرې خولۍ پاک له څه نظر لرئ؟ یعنی هر څوک کولی شي چې خپله په خپل زړه باندې جامې واغوندي، خولۍ په سر کا وګرځي. دا چې اوس افغان ځوانان منکی چې سره خولۍ بنه په سر کوي، دوی له سرونه ایستکیږي، په دې اکله راته خبرې وکړي. تاسو خپله دغه مسله څومره درته درکوونکی وه؟
بالکل. ګوره، انسان چې دی یو اجتماعي موجود دی او خپلواک موجود دی. انسان حرمت، انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا ډله تپلایی یا نور، باید هغه انساني کرامت ته او د انسان کوم څه چې خوښیږي یا څه اغوندي هغه ته باید دوی په درنښت وګوري. دغه کومه خولۍ چې اوس منظور پښتون ته منسوبه سوې، پخوا د موږ خپله افغانانو خصوصا د ترکمنو، ازبکو، سند شمال کسانو ډیری په سر کوله. حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بده خولیګانې په سر کولې. شاید تاسې شاید د دې حال اوسېږي ځینې ځایو کې دغه افغاني کالیو سره بده او دا پخوانۍ عنعنوي منظور پښتون ته منسوبه کومه چې ده دا تنه د منظور پښتون پورې تړاو نه لري. نو د دې خولۍ بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده او دا لکه نورې کړنې چې د دوی غیر انساني دي، دا هم تاریخ گواه به اوسېږي او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زه بولم.
هغه ځوانان چې منع کېږي او د دوی له سر نه خولۍ اخیستل کېږي، هغو ځوانانو ته څه کول پکار دي؟
په ټوله کې که موږ متوجه شو، افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل شوی دی او په زندان کې د زندان بانانو یا هغه څوک د زندان ساتونکو له خوا نه ډېر کنټرول وي. که موږ او تاسې پلچرخي یا کوم بل لوی زندان مثال ورکو، افغانستان هم هماسې دی. که دوی هر څومره فشار پرې راولي، خو زه د افغان ځوانان د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي، احساساتي برخورد ونه کړي، ځکه دوی په هېڅ سره نه انساني او اسلامي باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه وسیږي او درنښت ولري. نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسي، نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم او دوی باید هوښیار وسیږي او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکېم چې واټن ډېر کړی دی، نور به واټن ډېر سي او دغه کړنې به خپله د دغه اوسني نظام یا د اوسني حاکم مډلې سر خپله وخوري. ځکه وایي به تنګ وایت به جنګ وایت، یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي او که چیرې زمینه ورته مساعده سوه، بیا به دوی ته هم بېرته یو درون ځواب ورکړي. ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه، لکه زندان کې چې اوسېږي.
بلې، حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیف وي، عام خلک په تکلیف وي؟ تاسو به څه ورته ویل ولري؟
حاکم نظام ته زما دا وینا ده، که تاسې غواړئ حکومت وکړئ، تاسې باید د خلکو په زړونو حکومت وکړئ، د خلکو په خولۍ، د خلکو په سینګار، د خلکو په عطر، د خلکو په رنګ ناخون، د ښځو په عطر، د ښځو په بوټو باندې کار ونه لري. داسې زمینه جوړه کړئ، داسې عدالت راولئ، داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسېږي. تاسې اسلام ته خدمت وکړئ، د دې په ځای چې اسلام ته خدمت کوئ، تاسې خلک له اسلام متنفروئ، خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ. که د نجونو د مکتب مسله ده، که دا د خولۍ مسله وي، که هر هغه شخصي اړین باندې څوک برید وکړي، ډېر عکس العملونه ښي، حتی د مهاجرتونه راولاړوي، که د پوهنتون مسله ده، که د مکتب مسله ده، که دا رقم مسلې چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي یا خولۍ نسي په سر کولی، نو هغه وطن پې سور اور ګرځي. نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کېږي او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسېږي او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادان چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د مونږ پلرونو او د مونږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تر بیا پرځای کیږي. الله مو مال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
هیلا
د خزو دیدلوری
سلامونه ستړي مشي زه فريده سيالم تاسو ته د هيلي خبرونه ته خراغ لاستوایم د هيلي خبرونه کې موږ له هغه جنو سره خبرې کوو چې په افغانستان کې لزده کړو راګرځول شوې دي دن را سره په خبرونه کې یو له دغه جنو چې لزده کړو محروم ده میلمانه ده حسنه جانې تاسو په خبرونه کې خراغ لاستوایم خبرونه ته ستړي مشي په خیره تم ټولګي کې ویشه طالبان راغلل
زه په لولسم ټولګي کوم
هغه ورځ چې طالبان راغلل افغانستان ته خوندې ته تللې وی زکه فکر کوم چې کاری ورځ و
نو زه نه پوهیم چې د افتی کوم ورځ و خو تللې و ما مکتب کې و ما چې د ورځې لاس پجې وی چې د ما پلار په ار کې و الته وظیفه درلوده د غوځې نه راغلی و کوشته او زم په مکتب کې و په یو بجې رخصت دلم چکه کور ته راغلم چې مور مې په کور کې دا پلان مې په کور کې دی مور مې ټول هم داس هغه دی چې پلان مې داسې ور خطا دی یو رقم رنګ مې سپین تخته دی لای زه ته چې پدر څه خبره شوې ده وای هغه دی طالبان راغلي دي وای زه داسې دقیق خبر نه هم داسې لږ اوازه یو طالبان راغلي
خوندې کې مو څه خبره نه و دی لس بجو کې چې تاسو کله درس والی
داسې لږ اوازه غوندې و داسې یعنی ویلې چې طالبان راغلي خو داسې چا جدي نه کړله هغه وا چې دا واقعیت نشي کېدی چې طالبان راشي
بیا هغې ورځې نه وروسته په سبا باندې جمعه وه شنبې ورځ ښوونځي ته بیا لاړې
شنبې نه بدغه نه بیا لاړو نه سبا ته مې امتحان و د امتحان په ورځ باندې موږ ولاړو نه ځې د اجازه یې رانه کړه د کور نه پلار مې ویلې چې ما ځه چې د فزیک مې درلوده
رقابت ونځي کې تم نمبر وی
په خوندي کې خطا و د خبرې د رقابت ده د سم دریم نمبر زوم بیا د ما هغه مننه چې خو خیدل تاریخ او جغرافي اول ډېر مخ خیدل مجموعه ټول مزمنه مخ خیدل خو ډېر علاقه مندي مې چې ام دغه مزمنه نو ډېر په اسانه مې د کول استادانه هم د سره باندې ګرانه وینم په ولای ډېر ښه سم مزمنه دا مې ډېر خوښه
اغه کورونه کې عموما مور پلار یا نه پیغام دوستان خپلوان چې کله څه خوندي کې بیا کنه که چپن واغوندي یا خبرې ډېرې کې ورته وایته د ښکار لکه خبریا لشي که سپینه چپن واغوندي کور کې ډاکټر سوګي وایته د ښکار شي ډاکټر شي اس یغه دغه سره بیا د خلکو شوق پیدا شي تا هغه وخت کې څه تصمیم درلود چې څه به وایي آینده کې وزانه څه جوړي
مان لهوال لا ډېر خوښېدل د تقریبا د مکتب پنځم صف کې هم کان څلورم صف کې هم ما بار وخت خپلې مور ته ویلې دغه تلویزیون کې به مې چې لیدلې د خبرنګارانو به مې ویلې چې څه وخت به وي چې زه به دغسې کورتۍ به مې اغوستې وي منظم ټیکی زه به یوه خبرنګاره وم نو همېشه به مې بیا چې خو ډېر علاقه مندي مې وه په صرف کې به هم چې کله مثلا کوم پروګرام کې د عناصرې به ټول شان به دا ما کول ډېره مې خوښ
او ښوونځي کې یو بل کار انجونې کوي زنه پیګم چې تاسو وکړای وي کنه دغه تفریح کې تفریح خو نه وي خو لکه بعضی درسي ساتونه کې پټ پټ ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ صنف ته وړل زما په یاد هم بم چورا و چې ډوډۍ وړل کور نه نو پیګم چې تاسو انده کوم کار کول کنه
خو موږ چې داسې کنه دا صنف لایقان تر او نمره پورې دا عادت نه و په انجن کې فقط د کی و چې خپل درس وای کنه راي و مخته شو مثلا یو دقیقه استاد یو پنځه لس دقیقه چې مخکې شوه یا شاته به شوه چې لږ وخت به تېر شه چې استاد به ناوخته کړله موږ به د دې مضمون ته امادګي نیوله چې ودر اوس کوم درس دی کومه یوه به زر مخته ځي. د موږ اول لومړه چې وه مدینه نومېدله، بیا زه ته ما وایي چې ودرېږه، دا د اول نمره او دوهم نمره ثنا نومېدله چې ودرېږه، چې یعنې داسې ورځ خو نو وي چې زه د دوی نه مخکې درس تشریح کوم. موږ اول نمره مدینه چې وه مخکې له استاد نه، له هر چا نه مخکې به دا پورته شوه درس به تشریح کوه. څه به یریانه خدای داسې رقم درس وایي چې استاد نه مخکې هم دا درس تشریح کوي. خو ډېر په کوشه باندې بیا زه ما داسې استاد به چې لږ ناوخته کړه ما به هماغه امادګي د درس ونیوله، او بیا به موږ تفریح درلوده تقریبا 15 دقیقه شل دقیقه وه موږ به تفریح درلوده. بیا به په تفریح وخت کې بیا هماغه ټول انجینر یوځای شوي قصې کوه او شیان به وخوړل، او شاته صنف چې نورې بیا بس انجینر وي تنبلانې هغه دې به رښتیا هم د ساعتي وخت کې وایي
ښوونځي کې د چای بیرونه راغوښتل تفریح کې، ځکه عموما نجونې خو بولاني به راغوښتل، پیکوړې وې، چپس و، تاسې څه راغوښتل تفریح کې؟ چای دې یادېږي هغې نه؟
هو د موږ د مکتب ته نږدې یادنه کانتین و، هلته ډېر مزه داره چپس پخول. واقعیت اوس هم په هغو چپس ډېر هغه شوې یم، تنګ شوې یم. نو همیشه به نجونې چې هغه شوه مثلا تفریح وخت بشه، به مخکې له تفریح وخت نه کنه لږ وخت به پرېوته چې راغوښته دي. خو موږ ټول ټایم 15 یا شل دقیقې وو، د مخکې د دونه چې ولیده چې شل دقیقې پاتې دي تفریح ته، او همدغه ګار ته به هم پیسې ورکولې چې موږ ته دغه چپس را وړي، همدا برګر را وړي چې پټولې دوی وخورو. کله دومره لوکس مکتب هم نه و چې داسې ډېر منظمې چوکیانې یا ډېر منظمه تخته، یعنی چندان مکتب هم نه و لکه نور ځای لکه خصوصي مکتبونه. ډېر غریبانه مکتب هم، مګر ډېرې خواږې خواږې خاطرې، ډېر خواږه خواږه خلک ول، یعنی ډېرې ښې ښې لحظې مې کتلې.
د نقل په اړه ته وایه، عموما دا څوک چې درجه کې وي دا بیا ډېر ګوشنه وي، چاته نقل نه ورکوي، چاته د نقل ورکولو کې نه.
همیشه نجونو د ده په اړه د مانه ډېر شکایت درلوده، او زیاتره په دې هغه کې م نه خوښېدم، دا عادت مې نه خوښېده. ته چې کله چې امتحان شي ته مغروره کېږي، په اصل کې استاد به ویلي وي پلوفیل له څنګه چې کناستې وي تاسې نور ورسره کرجن شي، او داسې ویل لکه خفه چې وي نقل باید ور نه کړئ. خو ما ته درد راتله که نه، زه به ټوله شپه ناستم، درس به مې ویلی، زحمت به مې ایستاده، مور خبرې مې په ځان اخیستې، د پلار به مې اخیستې، کار به مې مثلا نه کوه، ودرېږه چې زه درس ووایم که نه چې مخته شم. سبا ته به چې زه لاړم، هغه نجلکۍ به مثلا ټوله ورځ یا موبایل کې اخته وه، یا به یو کار کړی وه، یا به بل کار کړی، یا به محفل ته تللې وه، خپل ساعت به تېر کړی وه. دلته چې ما سوالونه ورته حل کړي وای، نو د ما د دې بیا فرق ونه شه، د لایق تنبل خو بیا فرق نه کوي. خو بیا به چې ډېره مجبوره شوه، بعضې بعضې ته خو بیا مې ورکوه سنفیانې بیاسې خو نه کېده، مګر تر حده ډېر به مې کوشش کوه چې نقل ور نه کړم چاته.
او سناجانې، دغه ډېر وخت نجونې چې دي دوی صنفونو کې لکه ګروپونه جوړوي، یو دوه درې نجونې سره ملګري وي، هغوی ګروپ جوړ کړي، که بیا رقابت کې وي، خو بیا یو خو امتحان کې یو بل ته یا نقلونه ورکوي یا کوشش کوي چې یو بل مخکې کړي، یا ځینې مسابقې چې هغې کې به تللې بیا دا ګروپي به اشتراک کولو، یا حتی جنګ کې هغه ګروپ به دغه بل ګروپ په مقابل کې ولاړ، یعنی دوه درې نجونې به سره یو ځای وي. داسې کوم ګروپ دی جوړ کړی و ځان ته، یا د چا ګروپ کې وي؟
دا خبره خو طبعا په صنف کې ډېرې وي، مخصوص زموږ په صنف کې، په دا مکتب کې دا خبرې بیخي ډېرې وي. اول خو دا چې په امتحانو کې به مثلا د ما پیاد کې د ریاضي په امتحان کې چې هم داسې سوالونه ډېر سخت ول، لسم صنف امتحان و فکر کوم بیخي ډېر سخت امتحان و، د ریاضي چې دا د لسم صنف ډېره سخته ده. به ما وویل چې خصیده درس خو به ویلی، خو بیا هم داسې سترس مې درلوده چې کوم سوالونه حل کوم دا به له درجې نه ونه ډارېدلم. زه د منجونو ته وویل چې هر څه د اول نمره، دوه نمره، درېیم نمره، د څلور نمره، اووم نمره، داسې چې وي دغه هم ټولې په یوه قطار کې کېنسته، ځکه ای ګروپ راتلل که نه، بیا له څنګه بي ګروپ و، بیا په ای ګروپ بي چې راتله، بیا په همدو خاطر هم یو ګروپ کېدلو چې استاد که سوالونه هم راکړو د ټولو به یو رقم وي، که څه مشکل هم وي یو د بل به سره حل کړو. بیا دا ګروپکونه مهم کړي دي، او بل به داسې کېده چې مثلا په غونډ مکتب کې به رقابت شوه، بیا به مثلا ویلي چې د لسم صنفونه پنځه صنفه، د لسم صنف ولتنا، د لسم صنف د ټول مکتب کې پنځه صنفه ول دي، او لسم صنف مثلا څلور دانې ول دي، د ټولې اول نمره، دوه نمره، درېیم نمره به راټولې کړلې، به د ټولو په ګروپو باندې وویشلې، بیا به امتحان ته وخت به اول نمرې عمومي د لسم صنف معلومه شوه، اول نمرې عمومي به د یو لسم صنف معلومېدله. دا هسې ګروپکونه.
او اوس ماجانې، دا یو لس کاله چې ښوونځي ته تللې، حتما کورنۍ به ملاتړ درلوده، خو داسې ډېره خوږه خاطره چې کله نکور باندې ناسته دغه د نږدې دونی درې کاله کیږي چې همیشه دی یادیږي او کله د چې یاد شي هغه ځینې شیان چاته یا چې ډېر خواږوي بیا لکه لیونیانو غوندې ځان سره ورته خاندي داسې کوم څه دي خواږه خاطره د یاده ده
د طالبان چراغ لل چنن به خوانځي خلاصيږي سبب خلاصيږي
اول کې هي څو کله مخکې
او کله چې هغه راغلل د یعنی د سیو ورځ دوه ورځې یو هفته دوه میاشتې یعنی چې تا اعلان هله درلودل چې طالبان به خوانځي خلاص کړي زه به بیرته لاړ شم عادي ژوند به وي
تاسو په کې کنه زه د مکتب سمې درس سمې علاقه کنه چې څومره تاسو ته وایم وایم تاسو به نه پیګم ما دار کړی په بشې کنه زه به تاسو وکړای شم کنه دومره ډېر مې خوښي کې چې تر دغه نه پورم دغه وسم زوایم کنه چې خدای خو مهربانه دې شاید داسې وخت راشي چې زه لکه یو په یو چې بام شم داسې یو په یو ووایي چې سبا ته مکتب هم خلاصېږي او زه به څومره په شوق او کاشکې زه بېرته ما ته ووایي چې تاسو دا دوه کاله چې نن دي په کور کې دا شیان مې شوي د درسونه تاسو بېرته لاسونه باید شروع وکړئ زه به ډېره په شوق باندې لاړه شم کینی په کور کې ما ته وایي چې اوس خو غټه شوې څنګه به بعد معلومیږي چې ته به مکتب ته روانه یې واسه زه اسلام په دې باندې نه شرمېږم او وایم دا به ډېر ښه وي چې شروع شي او امید لرم او توکل په خدای ان شاء الله چې شروع شي
د مکتب کالی څادر هغه بکس د کتابونو دی دا د چرته یې خېدی کله چې ورته ګوري زړه کې دې څه ګرځي
دا اوس هم په دغه کوټه کې چې زما سره مخامخ دی ما انوارې ده په دې کې مې دغه ټول شان دانه دانه یو پنسل مې ما تر اوسه نه دی بې ځایه کړی حتی دغه ورځې دغه کتابو کې به م چې بعضې شعرونه معنا کول بیا به پنسل مې ورته درلوده لوکمینه ما چې در کتاب ډېر چټل نه شي که نه بیا مې لوکمینه پنسلک ورته اخیستی وو هغه پنسل دوره کوي وړکی پاتې دی هغه مې تر اوسه پورې ساتلی دی مې ودرېږه چې زه چې هغه پنسل ته ګورم ما ته خاطرې را په یاد کېږي او تر پنسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هیڅ مې نه دي خراب کړی ما صرف ساتلی وم د تصادف په هماغه آخره ورځ چې هغه کېدې رخصتي زه د ما صرف د ما په بکس باندې امضا کړې وه هغه امضا څو وارې مې مور ته چې راشي د بکس د شیرچې رنګ دی خیرن شوې دی راوړل چې پرې مېږم د ماشین ته درته واچوم ما وینه مورې کې دا پرې مېږي دغه امضا خو پاکېږي هغه مې ماسې خیرن ایښې دی ما ودرېږه چې مثلا پاک نه شي هماغه خیرې دي ما قبول دي د مکتب ګرد پروت هغه مې قبول دی خو مګم چې پاک نه شي
اوس خو ډېر وخت کېږي دا د نږدې درې کاله کېږي چې ښوونځي بند دي د ښوونځي بدل د کور کې څه پیدا کړی څه کار باندې د ځان مصروفه کړی
څوک چې کنه دغه ډېر تکرار هم یو کتاب ووایي خسته کېږي ورنه کنه ځکه هغه کتابونه مې د مکتب چې ډېر وویل ښه ډېر مې وویل هغه مې ایښي دي موزه اماده یم کاشکې کتابونه مثلا له سره امتحان را چې څه زه مې د مکتب کتابونه مې ډېر ښه ویل آماده یم ورته نو د پلان مې د هغه کتابونه وغوښتل دي آماده کې د کانکور کتابونه مې وغوښتل دي بعضې نجونې شمارې چې راسره وي غوښتنې زنګونه وکړل وایې دا کوم کتاب چې اضافه تاسې لرئ د دې آماده کې کانکور کنه کورسونه چې چاپوي هغه کتابونه مې راغوښتي هغه وایم او بل دغه ګروپو کې مې ځان د واټساپ هغه کړی شریک کړی دی په هغو کې باندې مصروفه یم درسونه کې وایم او مدرسه هم داسې قرآن شریف ګروپ دی په هغه کې درس وایم او بل انګلیسي کتاب می دی خدا آموز په خپل هماغه کتاب انګلیسستان سره وایم زه کوم بس همدغه ټوله ورځ یا د کور کار وي اوس د روژې نه خده کارونه دي او خپله زه خیاطي هم کولی شم کله کله کالي ګنډمه بس ځان مې مصروف کړی
خیاطي مو یاده کړه د زیاتره نجونې چې په کور ناستې دي متعلمینې دوی خیاطۍ ته مخه کړې په ټوله کې کله چې څوک ښوونځي ته ځي دوی وایي چې درس ویل تر ټولو سخت کار ده څنګه خیاطي کول بیا اسانه ده درس نه که سخته ده
نه هیڅ څه خو هغه ته نه شي رسېدلی درس ویلو ته خو بیا هم د ما اصلا نه خوښېدله خیاطي هېڅ خو د ما مور چې ده خیاطه ده بیا به همېشه به چې مکتب ته تللم بیا به مې مور د کالي مالي شی چې راته ګنډل مور به مې راته ویلی چې دا خیاطي لږ زده کوه ښه وي که نه چې ښه یې چې مثلا کوم وخت یې ضرورت کې ده خپله به ځان ته کالي ګرځي ما ویل نه مورې زه به هېڅکله خیاطي زده نه کړم ما نه خوښېږي خو کله چې مکتبونه بند شول همداسې د خپل سره چې مور به مې کالي ګنډل ما به ورته کتل یا به مې چې کله مور مریضه وه یا به یې اوږه خوږېده لاس مې خوږېده به ما ورته ویل چې راکه مور درزه درته ګنډم کره کره همدغسې زما خیاطي زده کړې شکر
خیاطۍ کې یو بل یو څه چې ډېر جالب وي دا کوم کسان چې نوې خیاطۍ زده کوي دوی د درزونه ډېر کاږه واږه وي یا ستنه چې تار به کې چې یو کله ګوته ورباندې سوری کړې وي نه کړې وي یا هغه نستوړې نه پوهېږم غاړې پورې نږدې ګنډلی وي داسې کوم ګډوډي مو پکې نه ده کړې
تا باندې ډېر داسې کوټه مې کړې دي ما همداسې ماشین مې چېته وه دغه د وړکې ګوتې نوس مې همداسې ورسه ونیول شوه وینې شوې ګوته مې وینې شوه بیا همداسې څو وارې مې دا درس کوک کړی وه بېچارکې مور مې غونډ شکولی له سره ګندلی دی خو نو څوک چې ځای نه وي له اول هغه وي که نه بیا داسې اشتباهات ډېر کېږي
دم صنفیان نه دې خبر لري هغوی چېرته دي هغوی هم خیاطۍ ته مخه کړې ده که چا پکې واده کړی ده څنګه ورسره اړیکه کې
هو یو څو دانې راسره دي بعضې واده وکړ نامزادې وې نامزادې شوې بس همدغه نه متکه فاملي ورته ویلي ول چې نور خو درسونه بند شول کله چې طالبان دلته وي دا ناممکنه خبر ده چې نجونې درسو ته پرېږدي زیاتره نجونې نامزاده شوې واده شوې او زیاتره بیا همدغه خیاطۍ کورسونه دلته خلاص شوي دي خیاطۍ کورسو ته ځي بعضې همداسې بیا په کور کښې دي
عثمان جانې د ښوونځي کښې چې څوک وي یا نه پوهېږم کومې نجونې چې اوس په کورونو ناستې دي د دې درد خو څوک نه شي درکولی خو په ټوله کې ته چې په کور کښې یې یو خاطراتو کتابچه متعلمین لري عموماً کېدای شي تاسې هم ولرئ ښوونځي کښې دې پکې څه لیکل اوس چې په کور ناستې څه پکې لیکي
زه عین د مکتب په پنځم صنف کښې وم چې ما د خاطراتو کتابچه درلوده ډېره مې خوښېږي دا خاطراتو کتابچه بیا د هر لحظه چې د ما ته د خوشحالۍ وي خوشایند وي که نه ښه صحنه وي زه فقط هغه کښې رسوم نور هغه ترخې صحنې اصلا زه نه یادداشت کوم که نه بعض خلک د هره لحظه یادداشت کوي که ترخه وي که خوږه لحظه وي زه فقط هغه خوږې لحظې مې د استادانو مې عین د مکتب پنځم صنف استادانو مې و د پښتو استاده مې وه ډېر راباندې ګرانه وه د هغو هغه تر اوسه راسره دی خط راسره چې راته ښکي راته نشته کړی دی یا همداسې د ما ډېر نوټونه دي چې مثلا بیرون چېرته تللی یم یا په مکتب کښې مې ښېښې لهجې د صنفیانو نه درلودلې بس ټول شیان مې لیکلي
اوس یې چلولې څومره ورته خوشحاله کېږي څومره د هغې ورځو بېرته ارمان کوي چې کاشکې بېرته ستنه شوی وای هغې وخته
ډېر ډېر بې حده ما وې کاشکې دغه خاطراتو کتابچه داسې وای لکه یو رویایي غوندې که نه چې هره پاڼه دې اړولی که نه ته په خپله هماغه ځای ته ورتللی داسې رقم د ځان سره فکر کوم څه ده لکه یو رویایي فلم یو شی غوندې وایي چې دغه را ورقه یې ما اړولی د خپله د ننه ورتللی هماغه صحنه کښې وایي هماغه لحظه خو بس بیا هم زه چې هر هغه یې وایم خط نوشته یې وایم ښه ډېر ورته خاندم ډېر په کرارۍ باندې خو ښه چې بې کاره مې هغه کتابچه راخلم چې وایم دومره ډېر ورته خاندم بس دومره جالب شیان دي کښې زه وایم ښه ما چېشته خبره کښې کړې ده یعنې چېشته مې ویلي دي کښې ډېر یعنې ښې ښې هغه
کښې له دې نه علاوه دغه دوو کالو کښې چې په کور کښې کورنۍ کښې حتمن خویندې به مې ورونه به مې مور او پلار به مې لکه څنګه چې تا مخکې وویلې زیاتره نجونو باندې دا فشار راغلی دی چې یا باید واده وکړي یا خپل نجونې داسې شوي دي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي تا څنګه ځان ساتلی ده
د مونږ زیاتر صنفیان همداسې چې بعض بعض شه غږېدلی یم که نه لکه مکتب په دوره کښې به بېخي بل رقم وي که نه اصلا مې د واده کولو په اړه څه نه ویلې یا بېخي بې بد را تلل اوس ولې خو مجبوره یي نو څنګه وکړو بېدل د مېړه نه بل کار نه دی پاتې باید واده وکړو خو مکم شکر الحمدلله د مونږ داسې فامیل دی که نه داسې پلار مې دی چې اصلا دو هغه ته ارزښت نه ورکوي که نه مونږ ته پوچ د دې چې مکتبونه بند شوي درسونه بند دي که نه ما ته همېشه وایي چې لور ته د درس وایه خدای مهربانه دی واز به شي مور مې همدغسې دومره ښه ده خو بیا داسې ده چې زه د کور درېیمه یم نورې خویندې مې که نه د ما نو بس نه دی ځکه اوس مې زړه بېغمه دی په کیسه کښې نه یم باندې خپل درس یعنې کار شی چې وي کوم
دا د خویندو بنډار ځکه چې زما چې څومره په یاد دي هغه خویندې چې یا پوهنتونونو ته ځي یا ښوونځیو ته ځي چې کله بیا شپې کور ته را شي راټولې شي بیا هغه یو د خپلې همصنفۍ کیسه کوي چې همصنفۍ مې داسې وه بله د خپل همصنفۍ کیسه کوي دا د خویندو بنډار هم ډېر خوږ زیات وي ستاسې بنډار څنګه وي کله چې خویندې کښېني
زه یو تمه بېخي ډېر خوږ وي د لحظه موږ من داسې چې مثلا په کور کې هم د اوس چې کنه چیرې نه زوم کنه مثلا شپه چې شي دي ټول چې سره یو ځای شو چې غږېږو دومره خوندور مجلس وي یا کوم واده ته لاړې شي یا مهمانۍ ته لاړ شي چې بستر شي همداسې مجلس هم ډېر خوږ وي همداسې د مکتب کې چې وکړم چې راغلارې در ویستم قصه کړه یا به د استادانو قصه کړه یا به کومه پېښه چې شوې وه د هغو قصې مې چې کړې ته خندل خو ښې لحظې مې نو
اوس هیله مند یې چې ښوونځي به طالبان پرانیزي بېرته به پخوانی ژوند وي مکتب به وي
داسې اوازې خو م اورېدلې دي چې سږکال به نوي کال کې انشاءالله مکتبونه خلاصېږي نو وګورو چې کنې دا نور کله خو هم دا مخکې هم دغه اوازې وي چې خلاصېږي به خدای پوهېږم دا کرات خدای دې وکړه چې حقیقت شي او مکتبونه خلاص شي انشاءالله خو بس هیله مند یې ورته چې خلاص شي انشاءالله
او داسې څه پلان د ذهن کې شته که چیرې طالبان بیا ښوونځي پرانیزي همداسې بند پاتې شي څه به کوې څه باندې فکر کړی
خو خدای خدای اول هغه لحظه نه راولي انشاءالله چې به معجزه وشي چې خلاص شي او که بیا بند شول نو بل چی خو نشته خو مجبوره م بیا به همداسې په کور کې ناست یم همدغه د کور کار به وي همدغه د کور درس به وي همدا خیاطي به مې وي بل شی خو به نه وي
او کومې نجونې چې ستا همزولې دي ستا په شان باندې ښوونځي ونه پاتې دي هغوی ته څه وایي ځکه زیاتره یې یا ودونه کوي یا ځي ناروغې دي په دې نه چې په کور ناستې دي هغوی ته څه پیغام لري
زه ټولو ته همدغه پیغام لرم چې اصلا خفه مه اوسېږئ نه خو په ژوند کې طبعا د خدای امتحانونه دي که نه د موږ همدې خاطر خدای پیدا کړی چې موږ نه امتحان واخلي نو په ژوند کې د ښکته او پورته خبرې تا به هم راځي لکه په کور کې حوصله ولري تحمل ولرې نو به تر څو چې کولی شي ځان مصرفه وساتئ بعضې خلکو نه خوښېږي که نه و چې حوصله نه لرم مثلا د دې کار د وکړ حوصله نه لرم یو ورځ فقط امتحان لپاره د امتحان کولو لپاره یو ورځ ځان مصرفه کړئ بیا وګورئ ډېر ښه وي سړی مغز ډېر ارامه کېږي په دې باندې چې ځان مصرفه کړه که د کور کار وي که اشپزي وي که خیاطي وي که درس وي که هر څه وي یو ورځ هغه په خالي هغه ته لاړ شئ سر ووهئ کتابچو ته هم کتاب وتم وګورئ ډېر خوندور لحظه بیوی دست اصلا به پتنگ نشه نو جان خسته توب تما ورکوی او زر ما تسلیم بگی دا چه مثلا فامیل که یو نفر درسته هوایی چه درس نورشان خودی بند شوال بس یه واده وکیا دست دا واسه دا نه اصلا چپ خبر بندی زر باور ما کوی هو که چیر شرایط مساید وال وادم کول غم خپل کارده خو مگم دست وایم چه لحل نگان آورتا یا وره وگوری چه فامیل هر څه کوي که واده وکړئ که مشکل نشته خو مګم دومره زر ما تسلیم کړي ما په نظر
ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسې
سلامونه اونې کې هیلې خدای وکړه چې جوړه وي فیض دی جانې زه څنګه یم د حسنا ګلې غټه خور حسنا زه ککور کې هم درس وایي ځان یې بیکاره کړی نه دی نو په چلند کې کوم غټ توپیر نه دی راغلی خو بیا هم انسان دی دا طبیعي ده چې یوه قوي روحي ضربه وویني نو خامخا به تغییر کوي نو حسنا ګلې حوصله ډېره کمه شوې ده زړه یې نازک شوی دی له پخوا څخه حسنا ښوونځي کې همیشه آرامه یوه عاجزه بېخبرو نجلۍ وه چې دا عادت یې د هر استاد خوښ وه نه داسې ورځ نه ده راغلی ځکه حسنا په خپلو کتابونو استادانو ملګرو ښوونځي ټولګي او ټولو سره یې ډېره مینه درلوده نو پرته له کوم ضرورت یې غیر حاضري نه کوله غواړي چې حسنا خپلو هیلو ته ورسیږي او یوه نړیواله ژورنالیسته شي انشاءالله
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 سلور سوشل 22 یولس 42 1501.